آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیل بیل مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د خوندزیو دروازې پرانیزي زینو کسانو راته بیا په خپل سیمو کې د خزو د ناوړه ژوند کیسې کړې دي د خبرونه په روسي برخه کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروگرام لاندې برخه هم ماهروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ګرانو د ازادي رادیو کارکونکو قدرمنو تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجز ده پای د خو اول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزور دی الان دوی درې ورځې کې د ټلیفون د زنګ وهلو یا د واتس اپ مصرف نسم پر کولای کور بچان هر سره پسیدی نو زکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښ سره مخامخ کیږم وینم زړه می درد کوي خو څنګه سم کولای لاس رسمې به خواته نه کیږي نو زه د یو شی پوره تلويش کلن پنځه تلويش کلن انقلاب سره تجربه ما حاصل کړی دي او د جهان د پاره د پواید د پاره د انسانيت د شو اړويکو او د شو تجارتي هر شنيکو انساني اخلاقو د پاره یو ډېر شم مبارزه شروع کړې ده نو ځکه چې افغانان ډېر کوشت کور کړی د لیولسته او دغه کمی ډلې چې پرموست تپل کیږي دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو وړ نه دي ځکه چې احمد ولارسی محمود راشی محمود ولارسی احمد راشی نو پدې کې اوس د ولست د پایټک ښیښ دی نزمر یو نه خواله ده نه یو د شوز ده نه یو د انسانيت نه یو د اخلاق ده څوک را دي هغه پسل کال مریض نه چې مور شي او مور سوي لانی خوښشات یو ورځ شي چې هغه خوښشات پر کې بیا بل حکومت راشي نو ولس د دې سلويش کار سره کړی دی پاتې دی
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زه د ایلمن ولایت مرجین امریکا نیولې زفر سره ازادي اډیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی نه ته نه مې سکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه وسوي نه پیسو نه مالی هیڅ مرسته موږ سره نه وسوي دلته ډیر ستړي ژوند دی زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسی مرجیس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وایس زما د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه لاسیا او دوی پوهنتونونه د پریښودل سي دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړ کړي لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل کل ولاړل شورا جوړ کړه نو چې داسې شورا جوړ سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړ کړی وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته د ښځو یا د نجونو مکتب ایلس یا دوی د پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ټول ته سلامونه څنګه یاست په خیر یاست جوړ یاست موږ خپل په افغانستان کې وزیرو په کندهار په سپین بولدک دلته دروازه باندې د ډیر تکلیفونه دي خلک بیروزګار دي کله چې مونږ خواته دي کله بارډر وخت دي بیخي ډیر بیروزګار دي دا وټو مچانو چې اوړي وراوړي جره پاره مشکل دي د لې خواري هم ډیر ولاړ دي او د سپین بولک منډیان ته چې کوم مال راځي اول خو کړه چې لار باندې د افغانستان ترانزیت پراغلار باندې نه راځي د افغانستان ترانزیت چې دغه ته پر ایران پر بندر عباس پر دا باندې راځي بیا افغانستان ته پر نیمروز پر ایران ته د پارا پرمرز باندې راځي نو بارډر ته چې مالونه راځي د بارډر مونډیان ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي ګراکان راځي دروازه بند ده د دروازې چې بند ده سر دي خلاصولو ګراکان د خاص نه راځي د پاکستان د خاص نه د افغانستان د خاص د خوارېسته خلک د ډیر بد بیروزګاری سره مخامخ دي مساله د خیر پیش کړه زموږ اواز روزي ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د یو مکتب استاد یم او د لس کسو مکتب یوازې خپل په سر باندې اداره کوم او په دې خاطر چې د نه استادان د شتون د وجې څخه چې استادان نور نه پیدا کیږي ایا کس شاګردان لرم نرغه درو نوي کس په دې کې شندنې دویشتنې نجونې دي هغه تقریباً ورځ ټوچه درو نوي کس کې د دې ټول اداره په غاړه لرم او په دې خاطر چې شاګردان اسمه دا زما په ژوند کې تر ګردو ډېر سخته شپه او ډېر یو نادره صحنه ده ځکه په دې باندې چې دې ټولو ته هر څه جوړول هر څه حما کول هم د استاذ دنده سرته رسول هم مثلا نورې دندې سرته پکښې رسول دا تعجبه خبره ما دپاره سوم.
السلام علیکم استاذ خان خپلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور موږ د دې واشیر ولسوالۍ کې د دغه بیسنګ شبکې سره ډېر نه پستنګ یو کله یار نه یي کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې بندې بندې کوي دا زموږ غوښتنې در مسلمانو پورې ورسېږي وروره موږ ډېر به سره د ژوند سره د ضروره دی د خلکو سره لمبرونه د دغه دي د خلکو لمبرونه زموږ سره څخه دي خو یوه خبره مو د ضرورت وي یو ساعت مو سره ضرور نه یي چې یوه لار کار هم نشي کولی موږ دغه غواړو وروره چې دا زموږ په ساحه کې دغه دی بیسنګ نمایندګي چې دا وکړه شبکې دي دغه نوکې پر ژوند راسي نوکې کار به کړي وروره ګر سره کار نشي کولی ډېر مجورنو سره ته ضرور دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات قبول کړي. زما دا هیله ده د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ برګل بازار ته د افغان بیسیم یوه خاده منظور شوې ده برګل بازار سره نو ډېر وخت کېږي دا منظور شوې ده او دلته نه راوړل کېږي او دلته انټرنیټونه ډېر کمزوري دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو ته زما سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ یم او مری صاحب مې هم نوم دی. نو ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډېر ظلم کېږي ډېر په داسې توګه مثلا د ښځو ته د غلام په سترګو ګوري دا هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق یې نه دي ورکړي ښځو ته ډېر داسې د غلام په سترګو ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځو ته. نو په دې اړه مې ماسې یعنې غوښتل چې غږ مې دا پورته کړی وی ازادي راډیو ته چې مال د زما غږ واستوي تر ځای دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دشتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښی دلته د ښځو سره ډېر زیاتی کېږي ډېر ظلم ورسره کېږي حکومت نشته قانون نشته څوک نشته چې غږ یې واوري د ښځې سره هر کم زړه یې غواړي هغه ورسره کوي ظلم ورسره کوي ډوډۍ نه ورکوي هر څه ورسره کوي خو دلته حکومت نشته څوک یې غږ نه اوري که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورشي حکومت یې هم ناره نه اوري ډېر ظلم ورسره روان دی. خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورځه وه د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره نو د پیسو دپاره دلته ژوند داسې انسان دا ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي او پسه یو داسې خرڅېږي دا ښځې داسې خرڅېږي خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکوي او حکومت هم نه هېڅ ملانو دا رقم کار.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته، یوازې یو دانه د شخمتي انسټیټیوټ په نامه ده. همدغه بنسټګری هم د هلمند ده. نو دلی د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډیر زیات پیس اخلي، تقریبا 2000 افغانۍ پیس ته 1000 افغانۍ داخله ده، همداسې 1000 افغانۍ پر کتابو باندې هم زی، نو تقریبا 1000 افغانۍ ته ځان رسوي. نو دا ډیر زیات پیس ده د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکي ولایت او د دې د ولست لپاره. نو دی دا هله لري چې دی باید زده کړی وکړي په خصوصي برخه کې، نو دغه پیس دی لپاره ډیر زیاته. نو زما دا هله ده چې همدغه برخه ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امرین توجه وکړي، ځکه زابل سده یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظره، او سیدونکو نه سي کولای چې همدغه پیس پر وخت باندې تحویل کړي. زه خپل د همدغه انسټیټیوټ ته شپږم سمستر محصول یم، همدغه پیس ما په ډیر زیات تکلیف سره ودی تور کړی ده، نو پر ما باندې ډیر زیات خواري راوستلې ده. نو زما دا هیله ده چې باید د دولت ودیته توجه او پاملرنه وکړي، ځکه دا زما یو پیغام د زما نظر ده، دا پر ما باندې راغلی دي، دا د ټولو محصولینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دوی د پدرګه سي ترڅو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې، ترڅو لا هم نور محصولین ورجذب کړي، لا هم نور محصولین دوی پیدا کړي، لا هم هیواد ولایت او نور سیمو ته خدمات وکړي تعلیم په برخه کې، ځکه کچېری پیس را کمیږي د دوی د محصولینو تعداد هم زیاتیږي، او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمات چې د الله هم ارتقا او پرمختګ کوي. نو کچېری همدغه پیس همدغه سیډیر اخسل کیږي، د دوی کار به هم مخ په شاتک کوي، ځکه نسی کولای محصولین د زابل اوسیدونکو چې په دومره لوړ پیس باندې دی همدغه برخه کې زده کړې وکړي، ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته. پوهنتون هم د زابل پوهنتون سي دی، یو داسې پوهنتون ده چې داسې پرت څنګه نه لري، هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي او محصولین دوی د زابل پوهنتون همدغه برخه کې کومه څنګه نه لري.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې په خپل سیمو کې مو د شتاستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریخیو، په دې هیله چې د غوستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکې هلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 45 1 16 68 0 5 4 0 1 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. روزما یو ورک دی د واټه میشت کیږي، د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځایو منځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی: 0 اویا نیوی یو نیوی دو سو پنزاتیا شمیره وار بیا ویم سپر اویا نیوی یو نیوی دو سو پنزاتیا من نستاج دمکاری پتما.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګري زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځان سره به دی څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د آزادۍ رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو که چیرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ بیا. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسم 0 2 2 0 2 2 0 5 5. شمیره زده دی بیا 0 2 2 0 5 5. از دی رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادبا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا اووه ویشت کلونه کېږي چې درکیه نسته، نو که در چا سره وي یا دی خپله زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمېره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0006 3 9 2 8. یعنې 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه 0006 3 9 2 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي، ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ کې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 99 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې می زنګ درته وکړلای ده. خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي، دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکې 0001 4 0001 3 0. اخیری تن نه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي روغ جوړ بیست. عبدالحد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل زمیږ غاوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمیږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمیږ سره ورور د واتس اپ د طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي د زمیږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمیر سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهار در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمینه دغه نه یو کوچنی ماشوم نظر کې شوی دی او ماشوم امید نومیږي د فلار نومې منتظر ماما دی که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردۍ دې موږ سره پرغه درې شمارو باندې برخه واخلي زه به ورته شماري وایم 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان ده 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1 پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیاي نشر کې ازادې راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په مان
بل سلام علیکم ورسره سلامونه تاسو ته کوم رسېږي څنګه وختونه په خیر الحمدلله لغمانه مې لغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کی تقریبا د مې څه کې نظر کا شوې ده چې په سلو وای څو کاله تر وکنه پاتند پاره سمونه مته نو مته دې په داس نه راځنه وای شي پیرو وای اتیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی څه پیرو وو اتا څه پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې پمن
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونه مو په لوی او بخونکو خدای سپارم
ژوند کروغې کدارت لري تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
پلو ما شومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ور کړی او روغ سټی یقیني کړی
د ازادي ملما
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلې للا سونه سره ځي همت کوي پرتی خوري دي هم کړی ملګرتیا همت کوي پرتی خوري دي هم کړی ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده اسونه سره ځي منم چې جدایی هم یار ل یار هېروي خو مینه هم لډېرو تما سونه سره ځي خفګان ته هم ولنډ لار ګوره چی کم ساڑه گورا لپیرڑو لباسونو سرزی نظیرا للاسونو دا مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو دا سونو سرزی
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نظیر احمد نظیر شیرمو د ده په خپل آواز کې اوریده د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدان جلی د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. پنننې مرکه کې به د نظیر د شاعري او ژوند په اړه په تفصیل سره خبري واوري. لکه غلی نظیر څخه مې د مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژنې.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه دا یېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شاونو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم، او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه، او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
واده مې کړی دی، دوه ماشومان لرم. ارشد مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده، او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلې نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنز په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنز کرخه راکش سوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
و زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنز د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 50 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په وخت کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو، او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شای به ډیر تاثیر پی وکړي، خو ضربا هغه د کلم څوک ته نه راځي، دوی ما باندې ډیر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه بینه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړمه یا په لیکنه کې راوړمه، کېدای شي په خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ، کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لري دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټول کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی، عدالته د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د 14 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي کنه، چې د هغوی سره کار دی، چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریې، عراق او اریتریې او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم، هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د یوې سره په تماس کې ما خبرې ورسره کومه، ځینې واقعان چې مایوسه وي او زه د دې ترڅنګ دوی ته درسونه ورکومه، داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه دوه ورځ نه پروګرامونه دي، دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي، په لارو کې په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي، البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي، او دوی هغه کوم هدف چې دی چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
وو دند ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده، دام دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې به د دوی سره بیل کینم، دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه ده چې د لویانو لپاره او د تقریبا د زیرسونو لپاره، د ټولو لپاره د درس مسله ده، او د دې ترڅنګ د دواړو لپاره ده. خو تر ډیره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخه کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپل د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنو لپاره ده چې د 13 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي، باقي کې نجونې هلکان راځي
چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي له 13 کلونو کم عمر د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی د کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره و زوريګم چې زموږ د کار نور همکارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو ته هر څه ویرو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوريګم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغه سي و هیواد يم چې دغه سیستم زمې لیدلې دي. او دویم خبره دا ده چې احساسوم کېدل شي زما د شعر د طریقې وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم، زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و، هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راوت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم، د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما وراولی شو، هغلته چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا و چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کمره راسره وه کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړی د دې مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي و، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي و، زما داسې پلان و چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیسته شما.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم، چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کوم پیل کړی دی، او کوم مواد تر ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرحه هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلې او څه وخت به بشپړ شي.
تکلیف د ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه يم توانېدلې، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو، که نه چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی، کنه په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کما، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ران کما، ځکه زړه مې وبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله سي زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دوړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلایانه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دوړ سره مرورېږي د برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې چیرته هغه د خلایانه مسلې راشي، زه وو توانېږم چې اوس سنځ نشته، اوس دوړ برخې سره سر خوري، کېدل شي ډېر زر شي، کېدل شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخه ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډیره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو خاغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډیره برخه زما نظمونه دي. نظمونم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوي کال ته نظم چې زه لیکم زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته، پکې دا دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کیدل او پسرلی به چې شو موږ به نوی کال د ځکه خوشحاله کیدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کیدو، هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر منګل کلی دي، زما خپله تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پراشي په ځالو وخیژي او یا ریک پراشي یا توپان پراشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. دغه ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. خای زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا غومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک غومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې غومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیله غومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
چاٹے چاٹے